څلور بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانانو د وژلو په تور د استرالیا یو شمېر کسان له پوځ څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو ټولنه باید دغلته جګړه ناروا وبولي. دفاع وزارت وایي د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال وژلی او د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پاکستان د پوځ د انجینرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر داسې کمولو ټینګار وکړ چې اوربان ته لاره هواره کړي. محمد حنیف اتمر او شاه محمود قریشي نن د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې چې نایجر کې جوړه شوې دا خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي قریشي په حواله ویلي، کابل ته د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال داسې ګډ لیدلوری رامنځته شوی چې سولې ته په رسېدو کې مرسته کوي. بل لور ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب وایي، ښاغلی اتمر دغې دوه ورځنۍ غونډې ته د جمهوري نظام او د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ملاتړ جلبولو په هدف تللی.
دغه کانفرنس کې زموږ پیغام واضح دی، هغه دا چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده. د اسلامي هیوادونو ټولنه دې د جګړې د ناروا بللو تر څنګ له داسې نظام او سولې ملاتړ وکړي چې په هغه کې د جمهوریت او مدني حقونو په ګډون د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې تضمین شي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو وڅلوېښتمه غونډه نن او سبا د نایجر په نیامي ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلی، ملا امین الله چې په خادم مشهور و تیره شپه له اوو ملګرو سره هغه مهال وژل شو چې پر همدې ولسوالۍ د برید نیت درلود. دفاع وزارت ویلي د دغو عملیاتو پر مهال له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کابل ښاروالۍ وایي سهار له سبا په دغه ښار کې د ودونو تالارونه بندیږي. د ښاروالۍ د نشراتو مشر نعمت الله بارکزای وایي دا بندیزونه به تر هغو دوام وکړي چې په هیواد په ځانګړې توګه پلازمینه کې د کورونا پیښې کمې شي. بارکزي ازادي راډیو ته ویلي دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې او دوی له اړوندو ادارو سره عملي کوي. د عامې روغتیا وزارت ویلي تېره اونۍ کې د کورونا ناروغانو کچه 30% لوړه وه چې لوی لامل یې د دوی په ټکو د ودونو د تالارونو هوټلونو پرانستل دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پاکستان د پوز د انجینرۍ څلور کارکونکي وژل شوي دي. چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي دغه کسان پرون له کاره کور ته روان وو چې د میرعلي له څلور لارې لږ هاخوا یې وسلوالو مخه ونیوله او ډزې پرې وکړې. د پولیسو چارواکي وایي په وژل شوو کې یو د بټابات، بل د دیر اسماعیل خان، یو د ګرجران والي او یو د شمالي وزیرستان اوسیدونکی وو. د پاکستان پوز د 2014 کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې نه دی منلی. په بلجیم کې نن د یو ایرانی ډیپلومات او درې نورو کسانو محاکمه ترسره کیږي. پر ډیپلومات اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې 2013 کال کې پاریس کې د مجاهدین خلق په یو غونډه کې د ماینچاودنه پلان کړی و. اسدی په اوتریش کې د ایران سفارت دریم مرستیال و چې جرمني ته د یو سفر پر مهال ونیول شو. د بلجیم لوی څارندوالۍ دوه میاشتې وړاندې اسدی او درې کسان نور ترهګریزو فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن کړل. د ایران د مقاومت ملي شورا چې د مجاهدین خلق سازمان یوه لویه برخه ده ویلي داسې شواهد لري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پاریس کې د دوه کاله مخکې دغه برید امر ورکړی دی، خو ایران دغې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. او د قزاقستان سیوسال دیموکرات ګوند اعلان کړی چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تحریموي. د دغه ګوند مشر اشقت رحیم جانوف چې ځان د قزاقستان د رژیم مخالف بولي وایي د ګوند نماندانې د راتلونکي کال د جنوري 10 ټاکنو کې ګډون نه کوي. د قزاقستان د سوسیال دیموکرات ګوند اکثرو غړو نن په خپله منځي غونډه کې دې ته رایه ورکړه چې د یوې نیمې میاشتې وروسته دا ټاکنې باید تحریم شي. په قزاقستان کې دا مهال پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف چې تیره مارچ میاشت کې لواک لري شو پیاوړی سیاسي څیره ده. دا مهال د ګوند د پارلمان د 1200 له ډلې 480 هغه له ځان سره لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سبه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران یو شمېر وکیلانو پارلمان ته داسې لایحه وړاندې کړې چې په ایران کې پولیسو ته دا واک ورکړي چې پر غیر قانوني کډوالو په دغه هېواد کې ډزې وکړي. د افغان حکومت نظر مو په دې اړه اخیستی.
موږ حسن همجواري غواړو، موږ هم امیدوار یو. زموږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزته راتګ فرصت برابر کړي.
د سیاسي چارو له کتونکي شکرې بارکزي سره شخېدلی یم.
که چېرته اوربان ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه.
په کابل ښار کې د کورونا لپاره د نویو بندیزونو د لګیدو پریکړه شوې.
سر د شنبی ورځې مکمل د هوټلونو تړل کیږي او موږ دوی ته اطلاعیه ورکړې ده. دوی هم خبر دی.
د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایي د قتل قضیه چیرته رسیدلې؟ د دایي ورور وایي
په لومړی ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و.
مخکې تر دې چې د ایران د پارلمان د یو شمېر غړیو نظر په ایران کې د کډوالو په ارتباط د سره شریک کړو، په افغانستان کې له دا سره سم د استرالیا د پوز له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په ارتباط د استرالیا پوز وایي 14 سرتیری د افغانانو د وژلو په تور له پوز د ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. د استرالیا د پوز عمومي قمندان جنرال ریک بورنن په کانبرا کې خبریالانو ته وویل د استرالیا د پوځانو له لوري د 19 افغانانو د وژلو د تور په اړه څېړنې تر اوسه بشپړې شوې نه دي. اسمت څاروان راپور لري.
یو شمېر استرالیایي پوځیانو ته خبر ورکړل شوی چې په افغانستان کې د 19 ملکیانو او اسیرانو د وژلو په خاطر له پوځ د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان جنرال ریک بور د جمعې په ورځ په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل دوی ځان په دې پیښه کې حساب ورکوونکي ګڼي. دی وایي حاضر دمه 14 تنو ته د افغانستان د قضیې د تحقیق د اقدام په خاطر رسما خبر ورکړی شوی دی. تر اوسه د استرالیا د دفاعي ځواکونو کوم سرتیری اخراج شوی نه دی. د استرالیا د دفاع وزارت راپور شي چې د دغه هیواد پوځیانو د افغانستان د ماموریت په محل 19 تن افغانان په لوی لاس وژلي دي. په دې راپور کې چې له څه باندې 400 تنو شاهدانو سره له خبرو او د زرګونو سندونو له څېړلو وروسته چمتو شوی د دوو بې رحمانه پیشو یادونه هم شوې ده. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان نن وویل هیواد یې په افغانستان کې ډېر ګټور کارونه کړي او د دغه هیواد د پوځیانو قربانۍ به هم هېرې نه شي. خو د په عین حال کې وویل چې د 19 استرالیایي پوځیانو له لوري د یو شمېر افغانانو د وژلو په اړه پلټنه به په شفاف ډول وشي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل ویلي چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ یو شمېر افغانان په لوی لاس وژل شوي دي. تر دې وړاندې د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینولټس ویلي وو چې د دې موضوع په اړه به شفاف او عادلانه څېړنې وشي. د افغانستان د ماموریت په لړ کې شپږ ویشت استرالیایي پوځیان په جګړو کې وشل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه د دغه هیواد نوې لایحې په افغانستان کې خبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحې د بیا ځلي غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا 10 وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یوه لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې لایحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغو موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وي. جزئیات له کابل نه ناجی ساپی پر راپور کې.
په ایران کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي کډ دغه هیواد د اسلامي شورا مجلس د پارلمان نوې طرحه تصویب کړي، نو دغلته زیات شمیر میشت افغان کډوال به له یو لوی ناورین سره مخ شي. د ایران د پارلمان د یو شمیر استازیو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت بندیزونه لګول شوي دي. دغه طرحه په ایران کې د افغان کډوالو د جدي اندېښنې سبب شوي. دو افغان کډوالو عابدین حسینی او علي ناصری ازادي راډیو ته وویل
طرحه برای مهاجرینی که داخل ایران هستند
که دا طرحه تصویب شي دا یو ډیر درون زیان دی. فشارونه به لا زیات درانه جرمونه وزیاد شي. لکل نه چې دا طرحه رسنیزه شوی موږ جدي اندېښمن یو. له ایرانی چارواکو غواړو چې د دې طرحې د تصویب مخنیوی وکړي.
شرایط سخت و خطرناکی میباشد.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواهیم
موږ د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړو چې دا مسئله له دیپلوماتیک لارې حل کړي. افغان کډوال غواړي چې با عزت خپل کور ته ستانه شي
او با عزت برگردن.
د یو شمیر ایرانی رسنیو د ریپورټونو لمخې په دې طرحه کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازې پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، خی له 15 کلونو زیات په بند محکوم شي او هم باید 100,000,000 تومان نغدي جریمه ادا کړي. د دې طرحې په یوه برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې خپره شوی راغلی دی چې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول کچیرې موټر د پولیسو له درولو تلاشی نه وتختی او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي، د قانون په اساس به د وسلې کارول مجاز وي. په دې طرحه کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي هغوی به هم نقدي جریمه شي او د دغو کډوالو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. لدې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني ډول په ایران کې اوسېږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد اړوند ادارو ته د خپلو مالونو او په ایران کې د ترلاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت له ایرانه غواړي چې د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو د غیر قانوني کډوالو په تړاو نوې طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ایران باید د ګاونډیتوب اصل په پام کې ونیسي.
دغه فیصله د اسلامي شورا لخوا نه ترتیب شوی دی، د ایران د حکومت لخوا نه باید تصویب نشي، ځکه زمونږ هیوادوال په ډېر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزته راتګ فرصت برابر کړي.
د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار په هغو افغان کډوالو ډزې کړي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوي وو. له دې څو میاشتې مخکې د ایران په ایست ښار کې د افغان مهاجرو یو موټر هغه وخت وسوځید چې ایراني ځواکونو پرې ډزې وکړي. په پیښه کې 3 افغانان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. له دې څو اونۍ مخکې بیا 46 افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله کې په سیند کې ډوب شول چې یوازې 10 وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي وو چې ایراني پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته اچولي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسېږي چې شاوخوا 8,00,000 په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د 20 غړو هیوادو استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. شغلی کوبیا په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه هم کړې. د هغه غوښتنه ده چې د سیشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جنوا د کانفرنس په وروستي اعلامیه کې ټینګار پرې وشو. د دې څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو شکریه بارکزی نظر وپوښت.
دغه واضح پیام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو لخوا څخه وړاندې شوی نه و. په ګرد ډول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدی شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هماغه اصول چې منتخب حکومت به یې واک به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې تفکیک د قوا به پاغه کې
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې اساسي دا خبره هم وکړه چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام نغښتی دی؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چېرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، او باندې باید یو د هغه پیشرتونه نه وي یا یو له هغه شرایطو نه وي چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې په اړه باندې فکر کوي نه شي. او دا اوربند پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي اوربند ته غاړه کېږدي او نه هم حکومت، ځکه چې حکومت وایي چې اوربند مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملاتو باندې صحیح ده چې دوی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې ښکیل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړي، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو واخلئ وګورئ د طالبانو ویبسایټونه چې څومره چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغله وایي چې دا کار دوی کړی. او هیر هم نه شي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو ته معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپل غواړي، خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوهې د تړون په ورځ باندې. او همدارنګه دوی کله هم نه ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان وشي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چیرته اوربند ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه، ځکه چې اوربند اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړئ هم جنګ وکړئ، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. او هیر هم نشي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع، منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه. د سولې پروسه د فکر دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی و هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي، یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازې څوک وي او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پرېږي نړیوال ټولنې سره څه رقم وغږېږي او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله په خپل واکمنۍ کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او یا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هېر هم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
له اغلی بارکسی په مننه دې دا خبري پرون د ازادي سپو کې پروګرام کې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په میدان وردګ کې د نږدې 110 میلیون افغانیو په ارزښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې او د یوې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت چارواکو دغه پروژې تېره ورځ ناوخته یو شمېر ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د یو شمېر نورو بیا د بنسټ ډبرې کېښودلې. لومړی پروژه په دغه ولایت کې د 133 د کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو وه چې څه باندې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق وویل چې د دغه سړو خونو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
په دې سره به دوی وکولی شي خپل حاصلات تر یو مالي نمودې پورې وساتي او دا به د دوی په اقتصادي ژوند کې یو ښه اغېزه ولري.
د دغه ولایت بزګران د دولت له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو په دغه ولایت کې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د څښاک اوبو رسولو د 6 پروژو تړون هم لاسلیک سو. دغه تړون د میدان وردګو ولایت د کلي او بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري په نرخ میدان ښار او مرکز بهسودو ولسوالۍ کې د یو شمېر کلیوالي شوراګانو سره لاسلیک کړي. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق ویلی چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به 4 څاګانې او یوه د اوبو رسولو یوه لویه شبکه د یو کال په موده کې بشپړه سي. ده وویلی چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به شاوخوا 1500 کورنۍ پاکو اوبو ته د لاسرسي څخه برخمنې سي. له دې سره د دغه ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې د یو جامع جومات د بنسټ ډبره هم کښېښودل سوه. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق ویلی چې پر دغه جامع جومات باندې څه باندې 12 میلیونه افغانۍ لګ اشتراضی. نموری وای دغه جامع جماعت په یو وخت کې د 900 منځکوونکو ظرفیت لري.
د کابل شاروالی وای چې د کابینې د پریکړې لمخې سر لشنبه یعنی سر لسبابه په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه وتړل شي. د کابل شاروالی د نشاطو رئیس نعمت الله بارکزی ازادي رډو ته وویل تر هغې به هوټلونه بند وي چې د کورونا ناروغي په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راشي. د عامې روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ د کورونا په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
د ژمي سړې هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عامې روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
سله شوي دي په کابینې کې همدارنګه وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ دواړه خپل په همغږۍ باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلا باید په دا شکل چې د سجمې سره یو ځای کېږي په دا شکل باندې نه وي. نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کېږي او موږ دوی ته اطلاعیه هم ورکړې ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا څو چې بیا خپل وزارت صحت هم خپل سروې کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومیږي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپه په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف 6% ته راښکته سوی و، خو اوس چې 6 اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 10% ته الوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نرالله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډېره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره که چیرې د کورونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شفټه کولو پریکړه هم وسي، خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,516 ته رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کورونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره وویل که د جو بایډن کالج الیکټرال رای تایید شوي واک به ور وسپاري. ټرمپ لا هم د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته تیار نه دی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که الیکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایډن برای تایید کړي له سپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یوه خبریال له ډونالډ ټرمپ څخه وپوښتل که الیکترول کالجونو جو بایډن بریالی اعلان کړ آیا له سپینې ماڼۍ څخه به ووځي؟ د په ځواب کې وویل یقینا به دا کار وکړي او تاسو هم په دې پوهیږئ. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الیکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي ډونالډ ټرمپ به د جنورۍ په 6مه له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالد ټرمپ دې اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل که الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تېروتنه کړې وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډېر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د خپرو شویو نتیجو پر اساس جو بایډن 306 الکترول رایې ګټلي، خو د سیال ډونالډ ټرمپ 222 الکترول رایې لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری لپاره 270 الکترول رایې پکار دي. ټرمپ به له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلۍ تورنوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14مه غونډه وکړي او نهایي نتیجه اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دسمبر تر 14مې پورې کېدای شي ډېر څه بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شپې پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې په واوري چې زموږ خبريال الیاس دی چا وواشه ولې وواشه په دې اړه په جنوب کې د خبريالانو نظر در سره شریکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي په ایران کې ډېر زیات افغان مهاجر شته او سم ډېر خلک ایران ته روان دي. افغان حکومت د کډوالو غم وخوري او هلته د دوی ستونزې هوارې کړي. تاسو خان شمسور لیکي د وسلوالو طالبانو نه غواړو چې د هیواد عامه شتمنیو ته زیان ونه رسوي. مایوان دی که طالبانو اولی پا دهراود که ده دار المعلمین وسایل چور کرد. وسیق لبادغی سلی که مش لطالبانو او دولت سخیی لکو چه پا گره ده شهید الیاس تای قاتلان معلوم کرده او قانون تای وسپری. عبدالغفور فریاد لکندهار علی کلی دی ایران و پاکستان پشکاره پر افغانانو ظلم کوي او تراغر و تای زایو نوت کرده. ده امریکا متحد ایالاتونه باید پر دوغو هیوادونو فشار راولی. احمد الله پښتون یار لیکي افغانان باید په خپلو کې سوله وکړي. عبدالرحمن پراسته ولې سمس کې لیکلي دي تر هغه پورې چې په افغانستان کې اوربند ټینګ نشي افغانستان ته سوله نشي راتلای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام دوه بجې شروع کیږي. د یو ساعت په مخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام بحث ترهګري ده، تروریزم ده، چې ولې په افغانستان کې زیات دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر داسې کمولو ټینګار وکړ چې اوربند ته لاره هواره کړي. محمد حنیف اتمر او شاه محمود قریشي نن د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې چې نایجیر کې جوړه شوې دا خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا امین الله له وو ملګرو سره وژلی. طالبانو بیا دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کابل ښاروالۍ وایي سر له سبا په دغه ښار کې د ودونو تالارونه بندوي. د ښاروالۍ د نشراتو مشر نعمت الله بارکزی وایي دا بندیزونه به تر هغو دوام کوي چې په هیواد په ځانګړې توګه پلازمینه کې د کورونا پیښې کمې شي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستان د پوځ د انجینرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه کسان پرون له کاره کور ته روان وو چې د میرالی له څلور لارې هاخوا یې وسلوالو مخه ونیوله او ډزې پرې وکړې. په بلجیم کې نن د یو ایرانی ډیپلوماټ او درې نورو کسانو محاکمه ترسره کیږي. پر ډیپلوماټ اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې د 2013 کال په پاریس کې د مجاهدین خلق په یو غونډه کې د ماین چاودنه اعلان کړې وه. او د قزاقستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تحریموي. دغه ګوند مشر چې ځان د قزاقستان د رژیم مخالف هم بولي وایي د ګوند نماندان د راتلونکي کال د جنوري 10 ټاکنو کې ګډون نه کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی د وژل کېدو دوې اونۍ پوره شوې. په جنوب کې د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته وضاحت نه دی ورکړی چې الیاس تایی چا او ولې وژلی. خبریالانو یو ځل بیا د هلمند د ملي امنیت له ادارې او نورو اړوند چارواکو وغوښتل چې د دایی د وژنې د پیښې د څېړنو جزئیات له دوی سره شریک کړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200 زره ډیر زده کوونکي لري. خو ویل کیږي تر 300 زره ډیر.
د هلمند د رساجغ د ویونې مخکي د تل لپاره خاموش سو.
د نامنۍ غربت او کورنۍ ستونزې له امله د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری عقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کیږي، خو اړوند مسولانو تر اوسه دغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه دا دي د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پوره سولې. نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط موږ ته خبریالانو او همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دي. دا په دې معنا چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګنی.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاتسي او په دې اړه وضاحت ورنکړي، نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت په چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپ پاتې سي، د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي، او په دې ارتباط به بیا موږ ورستۍ ژغ او ورستۍ پریکړه سرته رسو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پورې موږ ته دا نه ده څرګند سوی چې الیاس دایی چا وژلې دي او ولې وژلې دي. موږ په دې اړه خپل اندېښنه او د دغسې قضیو په ځانګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیې په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي، او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمایندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیې په روښانوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو، او یوازې دا راته ویل کېږي چې پلټنې روانې دي.
پا
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي دوی ویره لري چې د الیاس دایی قضیه دې هم په دې حوزه کې د نورو وژل سوو خبریالانو په ډول له څېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایی د شهادت په لومړۍ ورځ هم د اندېښنه لرل چې د ده شهادت او د ده مړینه به هم دغسې پسې ورکېږي لکه د نورو شهیدان ده چې موږ په زابل و هلمند و روزګان و کندهار کې لرل چې د هغوی قضیې هم دغسې پسې پاتې سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. د د شهید الیاس دایی د شهادت تقریبا دوې هفتې کېږي. تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبریالانو ته یې ورکړی وای، د دوی کورنۍ ته یې ورکړی وای، د دوی فامیل ته یې ورکړی وای، کاملا نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه د پلټنې ټاکل شوی احت لا هم په څېړنو بوخت دی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی احت ټاکلی دی. هدف هم د همدغه قضیې د دقیقو څېړنو ده چې په دې موخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړی. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسېدلي دي قضیې سر کې دي. انشاءالله داخل وارد شوي دي قضیې ته، انشاءالله ډېر ژر به په دې عقله باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخ ته ولاړ سي.
د الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ښوونځیو ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یا سوځول سوي دي او یا یې چوکۍ او نور توکي د سیمه ییزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو دوی اونۍ پوره شوې دي. حکومت تر اوسه د دې وژنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. طالبانو ویلي دي چې د دې پېښې په اړه څېړنه کوي. د الیاس دایی د کورنۍ غړي وایي چې دوی تر اوسه نه پوهېږي چې په دې پېښه کې څوک لاس لري. صالح محمد صالح د دایی له ورور مدثر دعوت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا تر اوسه د الیاس دایی د وژنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي دي؟
د شهید دایی د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوه ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هېڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هېڅ هم نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینې کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پېښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو و؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایی په رپورټ سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک یې اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دشمني نه درلوده. که مو شخصي دشمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویلی چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژی، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دایې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې
هغه وجل کېدی ولې هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومیږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسې یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به ستاسو سره ځای یو او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکوو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي
دا سجی رډو د وژل شوي خبریال الیاس دای ورور مدثر دعوت
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
دا ازادي رادیو د څلور بجو د خبرونه خبري برخه هم دومره وو سمونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته مخه کوي زحمت شي بر لته سو اجازه غواړم
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ تاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورزود نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونه ته چې تاسو د پیغامونو څخه جوړ ده به هم تاسو لطف کړئ له خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستون سیمو حلسی نو لدی کبل چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي تاسو خو هم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تفسیری څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو تاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنی په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي مننه کوم موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او ورسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استادلا د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب زمين ورکړي دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت اوس نو خپل ستر وضعیت ودرې دی یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوی دی او سلام به ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي او سلام
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغل الیاس دایي صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمایندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهارومه واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبردارانو لپاره او د مظلوم خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده او دا سې جنایتونه قابل تحمل نه ده او زه د الیاس دایی کورنۍ او د ازادي رادیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبردارانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دایی ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم او په ځینمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سی کوم پیخه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبريالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبريالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره